라디오. 라디오 아자디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض 1400 پوجنی وی د هوتیا کپ شلمه او د میلادي 2013 د مارچ 11 د سولي عالی شورا وی طالبان دی په انډونیزیا کې د اسلامي عالمانو په غونډه کې له دوی سره مناظره وکړي د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د شمشاد جدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوریدای شي لمړی د سات خبرونه افغانستان او ترکیه د اقتصادي همکاریو لپاره ګډ کمیسون جوړ کړ. د بریتانیا حکومت د یو پخوانی روسی جاسوس د مسموم کېدو په اړه غونډه جوړه کړه او کرویشیا 22 توکمه په جنگي جرمونو تورن کړل. د خبرونو تفصیل افغانستان او ترکیه په پام کې لري د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ اقتصادي کمیسون جوړ کړي. د افغانستان د مالی وزارت له خبر پاڼې سره سم اکلیل حکیمی د شنبه په ورځ په کابل کې د ترکیه له سفیر اوژان ارتوغل سره د لیدو په مهال د دواړو هیوادونو پر دو اړخیزو اړیکو د ګډ اقتصادي او سوداګریز کمیسون د جوړېدو د ترکیه په مالی ملاتړ پروژو او په افغانستان کې د ترک شرکتونو لپاره د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې د دې ګډ کمیسون د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې خو یادونه شوې چې د دواړو لورو تر هوکړې وروسته به په نږدې راتلونکي کې جوړ شي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې ورستی بریدونه پکله کغندلې دي. د دغه سازمان عمومي مشي یوسف الله الشاسمین د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د تاوتریخوالي او ملکی وګړو د وژنو په هدف د تروریستي حملو نوې څپه د تروریستانو د ویری او نهیلې ښکارندوی کوي. هغه تروریستان چې د نوموړي په وینا تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د ملت د ارادې پر وړاندې تر بل هر وخت ډیر منزوي شوي دي. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په کابل کې د جمعې د ورځې موټر بمې حملې ته په اشاره د افغانستان د خلکو او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې. السمین له ټولو افغان مشرانو او سیاسي کړیو وغوښتل چې د افغانستان د حکومت له لوري د بې قید و شرط سولې پر وړاندیز غور وکړي او هغه ته ځواب ورکړي. په اعلامیه کې دغه راز د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره د غوراوي په سیالیو کې له درو پرلپسې ماتو وروسته پرون په دې سیالیو کې لومړنۍ لوبه وګټله. دا مسابقه د افغانستان لوبډلې له نیپال څخه په 8 توپونو او 6 ویکټونو وګټله. په چې نیپال وګټله او غوړې وبلل چې لومړی په خپل بیټنګ وکړي. نیپال د ټولو لوبغاړو د سوځېدو په پای کې 104 نوي منډې جوړې کړې. افغان لوبډله تر ډېره په متفاوت جوړښت د توپ وهنې یا بیټنګ میدان ته راووتله. راشد خان، جاوید احمدي پرانستګر لوبغاړي ول. د افغانستان د مارشل آرټ سپورت لوبغاړي عبدالعظیم بدخشی په یو لوبه کې خپل هندي ولاسله جرمن حریف ساشا شرمانک آوټ کړ. دا لوبه تیر ماښام د نیمه پای لوبه په سیالیو کې د سوپر فایټ لیګ په برخه کې په هند کې ترسره شوه. تر لوبې وروسته بدخشی په ژوندۍ بڼه پر خپل فیسبوک پاڼه راڅرګند شو او دا پیغام یې ورکړ: دا بریا تاسو هر یوه ګران هیوادوال ته وړاندې کوم. ډیر خوشم چې وتوانېدلم یو ځل بیا د افغانستان درې رنګه بیرغ لوړ کړم. تېره اونۍ بدخشي وتوانېد خپل هندي سیال د لومړي راوند په 15مه ثانیه کې ناک آوټ کړي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جونګ یون سره به د دې کېدونکو خبرې خورا بریالۍ وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون شنبه وویل پیونګ یانګ ژمنه کړې چې تر څو چې خبرې کېږي هیڅ توغندۍ به نه ازموي. کېدای شي د دواړو مشانو ترمنځ د می په میاشت کې مخامخ خبري وشي. ترامپ خبریالانو ته وویل فکر کوي چې کوریا ښه عمل وکړي او همداراز فکر کوي چې دوی به لوی برای ولري. دا به ډېرې بریالۍ خبرې وي. سپین ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ موافقه کړې چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ یونګ سره د مې تر میاشتې پورې خبرې کوي. د برېټانیا حکومت په دغه هیواد کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسموم کېدو په اړه د مارچ پر 10مه یوه بله د لوړې سطحې غونډه جوړه کړه. د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر امبر رات تر غونډې وروسته وویل چې لا هم ډېر وختي دی چې ووایي څوک په دې پیښه کې لاس لري. پر شپږ شپېته کلن سرګی سکریپل او د هغه پر 3 کلنې لور یولیا د مارچ د 4 نېټې برید د قتل د یوې هڅې په توګه ګڼل کېږي. دوی دواړه د یوه پلورنځي مخ ته په بېهوش حالت کې وموندل شول او لا هم په ناوړه روغتیایي وضعیت کې اوسي. امبر راډ وویل په دې پلټنه کې د تروریزم ضد څه باندې 250 افسران شامل دي. او د کروشیا څارنوالانو اعلان وکړ چې 22 سرب توکم یې په جنګي جرمونو تورن کړل. د زاګرب د څارنوالانو دفتر د مارچ پر 10مه د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل دغو کسانو په 1990 کلونو کې د جګړو پر مهال جنګي جرمونه کړي وو. اعلامې وایي دغه کسان په 1991 میلادي کال د دې هیواد په ختیځ کې د 10 ملکي کسانو په وژنه او 2 پولیسو په بندي کولو تورن دي. خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.8 او اف ام 3.5 څپه اوري. ساعت 2 بجې او 2 دقیقې شوې. د افغانستان د سولې د شورا غړیو پر طالبانو ژغ وکړ چې په د انډونیزیا په کانفرنس کې دی مناظره ورسره وکړي. ټیفا تور لګوي چې نه افغان حکومت او نه ملګري ملتونه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي. په نورستان کې شزینه فعالان وایي خلک د تعلیم پر اهمیت پوه شوي ځکه د پوهنتون غوښتون کې دي.
زیاتر خلک پوه شوي دي نه مکتبو سره ډېر شوق پیدا کړی دي نه کیانم په دې شوق ترسوي کورنۍ تشویق شوي دي.
د شزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وی په ځینو ولایتونو کې حتی یو شزینه خبریال نشته. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د ژوند رنگونه خبرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ ویب پاڼه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د سولې عالي شورا یو چارواکی ویلي چې که طالبان چمتو وي د انډونیزیا په راتلونکي غونډه کې دي د افغانستان له دینی عالمانو سره مناظره وکړي. دا څرګندونه د طالبانو د یوې نوې غوښتنې په ځواب کې شوې دي. طالبانو له اسلامي هیوادونو او دینی عالمانو غوښتي چې د انډونیزیا غونډه تحریم کړي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر باندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا یو چارواکي طالبان په انډونیزیا کې د دینی عالمانو په غونډه کې مناظره ته راوبلل. د دغه شورا د رسنیو او ستراتیژیکو اړیکو مشر سید احسان طاهری تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې خپل دینی عالمان د غونډې ته ولېږي.
اگر آماده هستن ما دعوت میکنیم.
دوی وایي که چمتو وي موږ د هغوی علماو ته بلنه ورکوو چې له آیاتونو او احادیثو سره چې په دې اړه لري او تشویش لري راسي او په هغه ځای کې د افغانستان او اندونیزیا له علماو سره مناظره وکړي. که حاضر وي راسي زموږ لخوا هیڅ ستونزه نسته.
اگر حاضر هستم بیان د مجلس ما دعوت شون میکنیم هیڅ مشکل نیست. سره شما
تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اسلامي هیوادونو او دینی عالمانو وغوښتل چې د انډونیزیا راتلونکې غونډه تحریم کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو د شنبه په ورځ په دې اعلامیې کې ویلي چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو غونډه په دې هدف جوړیږي چې د طالبانو په وینا په افغانستان کې جهاد یو نامشروع ویني تویدنه وشي. شغلی طاهری وایي چې د جاکارتا د غونډې اصلي هدف د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو په اړه بحث، د سولې له پروسې ملاتړ او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ارزونه ده. تمه ده د غونډه د مارچ پر 15مه د انډونیزیا د ولسمشر پر وړاندیز د هغې وط په پلازمینه جاکارتا کې ترسره سي. د سولې هڅو په دوام د فبروري په میاشت کې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ، خو دغې ډلې لا تر اوسه په رسمي ډول د ولسمشر دغه وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی. په همدې حال کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دې برید په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې 9 تنه افغان ځواکونه وژل شوي دي. د ښاغلي وزیری په خبره په دې دوو بریدونو کې 15 تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. دا به وروسته معلومه سي چې د انډونیزیا په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان د سولې او جګړې موضوع څه ډول پایلې ولري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دفاع یا د افغانستان د شفاف و انتخاباتو بنسټ وایي چې د افغانستان د حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو ترڅنګ ملګرو ملتو هم د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. دا څرګندونې وروسته له دې کېږي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه څه نه وایي، خو حکومت ویلي چې انتخابات باید پر خپل وخت او له هر ډول سیاسي مداخلو پرته ترسره شي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون ترڅنګ افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم مونږ کړی شول چې په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کوم کار وکړي. دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ملګرو ملتونو همکاري حتمی ده، خو د نوموړي په خبره دغه همکاري نه تر سترګو کیږي. کمکاری نه یوازې کمیسیون او حکومت ته بلکې ملګرو ملتونو ته هم متوجه کیږي. ملګرو ملتونو نشوای کړی چې حداقل د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې همکاري وکړي. حکومت اراده نه لري، کمیسیون تر اوسه وضعیت نه دی مشخص کړی او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو همکاري ونه کړه چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره زمینه برابره شوې وای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د راتلونکي کال د سرطان میاشت ټاکلې وه، خو تازه دغه کمیسیون برسیال مازولا دولتي ازادي راډیو ته ویلي چې خیا د نیټه وزنډیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچ یماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې په شفاف ډول د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل له یوې خوا د اساسي قانون کوم دی او لبل پلاوه د انتخاباتي کمیسیونونو د باور د بیا رامنځته کېدو لپاره هم ډیر مهم دی. د نوموړي په خبره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لازمو چارو د نه ترسره کېدو او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقادونه هغه څه و چې لکه بلې دغه کمیسیون پوخانی رئیس هم له دندې لري کړای شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د ملي شورا شپاړسمې تخنینی دورې د اتم کال په پرانس غونډه کې وویل چې پر خپل وخت د انتخاباتو تر سره کېدل حتمی دي.
برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست
په خپل ټاکلي وخت سره د ولسی جرګې او جمهوریت ریاست د ټاکنو تر سره کېدل یو حتمی امر دی چې په هیڅ وجه پکې بدلون نشي راتلای. دا د ملي وحدت د حکومت دنده ده چې د انتخاباتو لپاره لازم امکانات برابر، امنیتي ټینګ او پکې د هر ډول ملکی امنیتي او سیاسي مداخلو مخه ونیسي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د ملي شورا د اتم کال په پرانیس غونډه کې ویل چې انتخابات باید په ټاکلي وخت او په عادلانه ډول ترسره شي، خو په افغانستان کې نامنی او ځینې نورې تخنیکی ستونزې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کېږي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
اوس په هم اجمل اندرته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
اکانومیک ټایمز رسپانې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د منځنۍ اسیا د برخې د مسؤلي الیس ویلز هغه وروستۍ څرګندونې راخیستې چې ویلي دي متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره مستقیمې خبرې ونه کړې او ټینګار یې کړی چې دا وسله واله ډله باید د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته را مخې ته شي. ورسپانه د میرمن ویلز لخلی وای موږ غواړو په اساسي توګه دا ومنل شي چې په افغانستان کې مخالف وسلوال او واکمن حکومت اړتیا لري چې یو بل سره او همدارنګ له نورو ښکېلو خواوو سره یې بیروغې چولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي. ورسپانې د دې امریکایي ډیپلوماټې له خولې د سولې لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غني وروستۍ طرحه طالبانو ته د سولې تر ټولو غوره وړاندیز بللی او له طالبانو یې غوښتي چې پر دې وړاندیز دې جدي غور وکړي. اکانومیک ټایمز د الیس ویلز له خولې زیاته کړې نور د دې وخت دی چې دا کړکیچ پای ته ورسیږي. ویلز وایي د کړکیچ د پای ته رسېدو لارې او نیت شته. نوموړي وایي په دې برخه کې نړیوال ملاتړ هم موجود دی خو دا یوازې طالبان دي چې د دې په وینا د سولې لارې یې تړلې. ورسپانې د امریکا د خلکو په نوم د طالبانو وروستي لیک ته په اشارې د دې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټې له خولې ویلي طالبانو په دې لیک کې یو مهم ټکی له پامه غورځولی او هغه دا چې لا تو کلونو راهیسې امریکا چمتو ده چې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي خو د دې په وینا موږ د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د خلکو او د افغان حکومت ځای نشو نیولی او د هغوی استازیتوب نشو کولی. اکانومیک ټایمز وړاندې د دې امریکایي چارواکي له خولې وایي راځئ له یاده ونه باسو چې دا طالبان وو چې د اسامه بن لادن سپارلې په پرله پسې توګه رد کړل او تر ننه د القاعده ترهګري شبکې سره اړیکې لري. واشنگټن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږده حضور په اړه یې ولیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی په افغانستان کې مو شپږ زره ورځې تېرې کړې موږ دلته څه کوو. د دې لیکنې لیکوال جورج اف ویل لیکي یوه لسیزه مخکې د 2001 کال څخه له پیل شوې جګړې اووه کاله وروسته د امریکا د هغه مهال د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل په افغانستان کې د امریکا هدف د یو پیاوړي مرکزي حکومت جوړول. لیکوال وایي کله چې له ګیټس وپوښتل شول چې آیا افغانستان کله داسې حکومت درلود نوموړي پرته له ځنډه ځواب ورکړ نه. د لیکنې د لیکوال په وینا د رابرټ ګیټس دا خبره اوس هم د افغانستان په اړه سمه ده.
د زابل چارواکي وایي چې د فساد پر ضد مبارزې لپاره تازه هڅې پیل کړې دي. د زابل د چارواکو د هلې ځلې د ولایتي شورا ځینې غړي هم ستایي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ټلیفون له لارې راسره دی. رښتینی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. د فساد پر ضد مبارزې خبرې خو تل کیږي، اکثره چارواکي وایي چې مبارزه کوي له فساد سره. د زابل چارواکو کوم اقدامات کړي دي یا د څه ډول اقداماتو پلان لري چې د ولایتي شورا ځینو غړو د دوی اقدامات ستایلي دي؟
دروان تا تاسو اوریدونکو ته سلام او سهار مو نیکمرغه. ورسله غا چې تم د مخ کې د ازادي راډیو په شمول ګون رسمي د زابل مرکز او ولسوالۍ کې د کمزوري حکومت ولی او ځواکمن فساد په اړه راپورونه خبره کړه. اوس دغه ولایت چارواکي د فساد په وړاندې د جدي مبارزې د پیلودو خبر ورکوي. د دغه ولایت د سیناف څارنوالي رئیس ګل محمد الکو وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې د فساد د مخنیوي په موخه هڅې کړي دي او یو شمېر هغه کسان هم نیولي چې د فساد په تور باندې وو. څارنوال مشخصا د کوم رئیس او یا هم کوم بل چارواکي نوم لا تر اوسه نه دی اخیستی. دغه راز د زابل مرستیال والي رحمت الله یارمل هم په دغه ولایت کې د ځواکمن فساد لامل مخکې چارواکي ګڼي. هغه وایي چې تر دې مخکې د زابل لپاره د مرکز د لوري ځانګړې سوې بودیجه او په یو شمېر پروژو کې درغلي سوي خو درو میاشتو راهیسې د فساد د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي دي او هغه کسان چې د ده په وینا شک ورباندې کېږي هغوی ته دوسیه اچول سوي دي. دغه راز د زابل د ولایتي شورا غړي هم د فساد د مخنیوي په اړه د دغه ولایت د چارواکو دغه نوې هڅې سای خو په دې برخه کې د مرکزي حکومت ملاتړ اړین بولي. د زابل د ولایتي شورا مرستیال اسدالله کاکړ ویلي چې مرکز باید په محلي کچه د څارنوالۍ د اقداماتو ملاتړ وکړي.
ډیره زیاته مننه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې ویلې په زابل کې چارواکو له فساد سره د مبارزې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې ښځینه فعالانې وایي د دې ولایت اکثره اوسیدونکي اوس د تعلیم پر اهمیت پوهیږي او له همدې کبله ډیری نورستانیان په خپل ولایت کې د نجونو د زده کړو لپاره د پوهنتون د جوړېدو غوښتنه کوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واورئ.
په نورستان کې مدني فعالین دی د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته تللې وه او خویندو پکې د نورو ستونزو د یادولو تر څنګ په ولایت کې د پوهنتون د نشتوالي په وجه رامنځته شوي مشکلات هم یاد کړل. هغې وړاندې وویل
ویل چې موږ ته باید پوهنتونونه جوړ شي، ځکه زموږ خویندې چې دلته خالي او درمالمین نه وي. هغې کې مې په کال کې لس او شل او دېرش لکه ورغه ورکوي، فارغین ورکوي، هغې نه بعد بیا نه شي کولی چې خپل ډېرې زده کړې وکړي. تو ښځو ته چې خپل عالي تحصیلات هم وکړي، موږ ورته وویل زموږ ښځې نه شي کولی، څوارلسم وایه نور لاړ شي. د اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی چې لاړ شي نورو ولایتونو کې خپل لکه زده کړې.
زینب په پارون کې ولادي او نسایي ډاکټره ده. وایي په نورستان کې اوس ټول خلک پوه شوي چې له مشکلاتو د خلاصون لپاره یوازینۍ لاره د پوهنې په ګاڼه د نجونو او هلکانو سنبالول دي.
زیاتره خلک پوه شوي دي، اسانتیاوې شته، دی ورته ځي راځي او نور مکتبو سره ډېر شوق پیدا کړی دی. نکیان هم په ډېر شوق ترسو
د یاد ولایت ښځو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان وای په نورستان کې د پونتون د نشټوالي له امله د خونځیو ډیرې خونکي مسلکي نه دي او همدا وجه ده چې د کانکور په ازموینه کې د نورستان له لیسو فارغ شوي کسان د خپل خوخي پونځیو ته نه بریالي کیږي. هغې وویل ټول خویندو له چارواکو د پونتون او یوې دینی مدرسې جوړولو غوښتنه وکړه.
په نورستان کې هیڅ داسې ډول پوهنتون نشته، نه خصوصي او نه دولتي، چې زموږ خویندې ورونه پکې لیسانس شي او د دې تحصیل لوړ شي او خدمت وکړي ولس ته. غوښتنه دا وه چې هغه وروسته پاتې خویندو دپاره هغه لرې پرتو سیمه کې چې زموږ خویندې دي، نو دوی ته باید کاري زمینه، اقتصادي او حقوقي کار وکړي.
روبینا له دولسم ټولګي فارغه شوې وایي کورنۍ وس نه لري چې پوهنتون پرې ووایي، خو د دې هیله دا ده چې ډاکټره شي.
زه اوس د لسم سنف نه فارغ یم، غواړم چې ډاکټره شم. نه کېږي چې ښکته پوهنتون ته لاړ شم، مشکلات دي. دا دوه کال به دلته درمالمین کړم، انشاءالله بعد دا وایه نه که دلته پوهنتون راغله، پوهنتون به وایم که نه، نو بس خپل کور کښېنم.
د نورستان والي حافظ عبدالقیوم هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هم هڅه کوي چې په ولایت کې یې پوهنتون او دینی مدرسه منظوره شي.
د افغانستان د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په ځینو ولایتونو کې یوه ښځینه خبریاله هم نشته. د دغه مرکز مشر فریدې نیکزاد پرون شنبه په کابل کې وی غونډې ته وویل دا مهال په افغانستان کې د رسنیو څه باندې 1500 ښځینه کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اندېښنې تازه نه دي، خو له خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي چې د دوی د موندنو له مخې په رسنیو کې افغان خزینه کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دغه مرکز د څلور میاشتنۍ څېړنې له مخې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1604 نوي خزینه کارکوونکي د امنیتي، ټولنیزو او تبعیضي چلند له ستونزو سره مخ دي. د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز مشر فرید نیکزاد د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د موندنو له مخې په اروزګان، نیمروز، نورستان، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې یوه خزینه خبریاله هم فعالیت نه لري.
در بعضې ولایات مثلا اروزګان
نوموړي وایي په یو شمېر ولایتونو کې د ښځینه خبریالانو حضور بیخي کم دی، اما په اروزګان، نیمروز، نورستان او کونړ کې د بیلابیلو دلایلو له کبله اصلا ښځینه خبریالان نشته. د غلی نیکزاد په خبره په یاد تحقیق کې له 300 څخه د زیاتو انځوریزو، چاپي رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب د بنسټونو له مسؤلینو، خبریالانو او کارکوونکو سره مصاحبې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په رسنیو کې ښځو سره د تبعیضي چلند او جنسي زورونې په اړه اندېښنه ښودلې وه. یادې کمیټې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب په موخه یوه پالیسي هم اعلان کړه. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي که د موجوده وضعیت د ښهوالي لپاره د تش ژمنو پر ځای عملي اقدامات ونه شي، ښایي ګڼې ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي.
راپورونه وایي د سوریې پوځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې څخه د وبخشې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې ختیځې غوټې کې پرمختګ کړی او دغه سیمه یې پر دو برخو ویشلې ده. دا خبره د بشري حقونو د څاروي نړیوالې ډلې او د سوریې دولتي رسنیو کړې ده. تفصیل یې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سوریه دولتي تلویزیون له مصرابا شارګوټي څخه د نن انځورونه خبره کړې دي. انځورونه په مصرابا کې د نیمه ړنګ سو ودانیو ترڅنګ د پوځ ټانګونو شودلې چې په دې شارګوټي کې ګرځي. دغه شارګوټي د هغه سړک په اوږدو کې پروت دی چې د ختیځ غوټې شمالي او جنوبي برخې سره نښلوي. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د مصرابا او شاوخوا ځمکو په نیولو سره د دغې سیمې مهم سړکونه په مستقیم ډول د سوریې د پوځ تر هدف لاندې راغلل. دغه ډل وایي په دې پرمختګ سره د هراستا او دوما شارګوټي له یو بل او د ختیځې غوټې له نورو برخو څخه بیل شول. که څه هم د جیش الاسلام یو ویان دغه راپور رد کړی دی. جیش الاسلام په ختیځ غوطه کې یو له دو عمده ډلو څخه ده چې د پوځ پر وړاندې جنګیږي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغه عمده متحد روسیې ویلي چې په دې کمپاین سره به د یاغیانو له لوري د دمشق ویشتل نور ختم سي او هم د دې سیمې پر ملکیانو د اسلام پالو توندلارو واکمني به پای ته ورسیږي. وروسته له هغه چې په 2016 کال کې وسلوال یاغیان له حلب ښار څخه ویستل سول، د مصرابا نیول کېدل یاغي ډلو ته د اسد د رژیم له لوري تر ټولو لوی ګزار شي. پر دغې سیمې چې له 2013 کال راهیسې په محاصرې کې وه او اوسېدونکي د خوړو او روغتیا امکاناتو له کموالي سره مخامخ دي، د سوریې د حکومت د بریدونو ډیرېدو د لویدیځ له انتقادونو سره مخامخ شول. د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو په دې ترڅ کې د جګړو لشکلو اړخونو وغوښتل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره جګړې ودروي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې 400,000 کسان په ختیځ غوطه کې ایسار دي. د بشري مرستو ډلې وایي د پرله پسې جګړو له کبله نه دي توانېدلې دغو کسانو ته کافي خواړه او درمل ورسوي.
اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا افغانستان او ترکیه په پام کې لري د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ اقتصادي کمیسیون جوړ کړي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې وروستي بریدونه په کلکه غندلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره د غوراوي په سیالیو کې له درو پر لڅې ماتو وروسته پرون په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره یو لوبه وګټله. د افغانستان د مارشل آرټ سپورت لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي په یو لوبه کې خپل هندي ولاست جرمن حریف ساشا شرماننګ آوټ کړ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جونګ یون سره به د دې کېدونکو خبري خورا بریالي وي او د بریتانیا حکومت په دغه هیواد کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس او د هغه د لور د مسموم کېدو په اړه د مارچ پر 10 یو بل د لوړې سطحې غونډه جوړه کړه.
د ژوند رنگونه
نومه مواد کبیر
څه کاروبار باندې بوختي
بس دا هوټل په کار چوپان کباب کړی.
دا هوټل مو څومره وخت کې جوړ کړی؟ د تاسو خپل مشري کا بل څه په راس کې ده؟
نه زه خپل مشري مې 25 کال شو دا کسب کوم.
کوم کوم ډول کبابونه دلته خرڅيږي؟ هغه مشهور کبابونه کوم دي؟
و چوپان کباب کړی دا چرګان دي.
څنګه بیا تاسو خپل دا کباب په خوله شي یعنی کوم جوړولو طریقه چې تاسو زده ده؟
خدا غزه کې غوخه ته ورته ټوټه ټوټه کوو نیم ساعت یل د کباب په خوړ نه اخته کوو نه چی شي ما خو غوخه ده.
او بیا دا کباب ډیر نوم هم لري. دا څه علاقه ده چې دا ډیر مشهور ده کباب؟
مزادار نه ده څه مزادار کباب
کوم غوخه نه په خوړ دي؟ څه غوخه ده؟ خوسي ده د
پسته ده؟ غوخه ده پسته غوخه سیرله ده پسته ده.
څنګه دي مشتریان؟ مو خلک ډیر راضي ډیر شوقي دي خلک دې تکابل
ډیر شوقي دي سر وو د چوپان کباب ډیر شوقي دي.
څنګه د کاروبار نه مرضي د هوټل عاید مو څومره ده؟ گزارمو پکې خوشاله یې؟
شکر الحمدلله او گزارم ولنګي خپل لوی مزدوري پیدا کوو.
نور شاګردان هم لري؟ کارکونکي هم لري؟ څو نفر مو هوټل کې دي؟ یعنی نور هم بچر خلک شته؟
او دوله شاګردان لرم دوله مې شاګردان دي او خپل وزارت یار لس نفر.
بیا څنګه ده هغوی چې کار کوي هغوی باندې هم کباب پخوي؟ که کباب تاسو تر پخوي او هغوی نور کارونه کوي؟
نه کباب هم پخوي نور کارونه هم کوي. مغه کباب پخوي ولاړ مغه یې
او دغه وظیفه مو څنګه مثلا انتخاب را مخکنه نور کورنۍ غړي هم دا کار کو یعنی څنګه دغه کار ترغلی چې هوټل باید ولري
بزخه خپل سیمه سب دولت د افتاد یو نجی مجاهدین راغله بس جلال آباد فخر کې مشرو خپل وندوال میو دې قسم مشرو
مخکې نه دولت کې وځل
مخکې سیمه سب او وایي سیمه سب
اوس څنګه دا چې هغه مخکې سیمه سب وایي اوس آزاد کار کوي څومره فرق د کار کې مو هغه کار خو دا خدای څنګه دا
هغه خو د وطن د فارم کمربند تړلې او دا خو آزاد کار د خپل کارم نو مسولیت څه ده بګیونه د دولت مسولیت را پوزې نشته
یعنی دې کار کې خوشاله
او خوشاله يم صاحب الحمدلله
ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې
تاسو نو خوشاله موافقه اوسې
دا د شوان رنگونه د ازاري راډیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې دي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي پر اسونکو خبرونه کې چې بیا به هم ز اسمت څاروان در سره يم ل 2 بجو تر 9 بجو پورې د راپورونو او خبري مطالبو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره خو سلطان محمد